السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 5 بجې دي. نن د خالی ورځ او د نومبر 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د خیبر پښتونخوا د امنیتي حالاتو په شمول په ځینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو، خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار ګل ایاز دی.
ستړي مشي لومړی د خبرونو سره ټکی. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر وای په صوبه کې امنیت پر ځای کولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. برطانیه وای ایران د وینې تویول له منځني ختیځ څخه کیف ته غځولي دي او سبا د فوټبال نړیوال جام سیالۍ پیلېږي. دا خبرونو تفصیل. دا خبر پختونخوا د پولیسو مشر وای له وسلوالو سره په وړه کچا جنگ روان دی او د وسلوالو پر ضد یې په بیلابیلو ځایونو کې عملیات هم پیل کړي دي. په پم په خبر کې له مشر سره په ځانګړې مرکه کې د صوبې د پولیسو مشر معظم جان ساری دا ونه ویل چې د وسلوالو پر ضد په کوم سیمو کې عملیات روان کړي، خو زیاته کړه چې په دې کې به کامیابی ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د خبر پختونخوا په لکې مربوط کې د نومبر په 14 په وسلوال برید کې شپږ پولیس والا وژل شوي ول. حملی زمواری نه قانون وسله والی ډلې تحریک طالبان پاکستان په داسې حال کې منلی و چې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسټر محمد علی سیف په وار وار ویلی وو چې لدی ډلې سره د حکومت د اوربند تړون لا هم پر ځای دی. د پاکستان وفاقي حکومت او تحریک طالبان پاکستان دواړه وای چې اوربند برقرار دی، خو په دې رستو کې د پاکستان فوج ویلی چې د حق نه قانون ډلې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړ او دا راز وسله والی ډلې هم پر امنیتي ځواکونو یو شمېر بریدونه کړي دي. د پښتون اژغورنې غورځنګ پی ټی ایم په مشرۍ پرون د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د امن پاسون په نوم لارین وشو. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر پر 13 مازیګر مهال په خپل رسمي فیسبوک پاڼه په بیان کې ویلي چې د هغه ټولو مننه کوي چې په لکې مروت کې د امن لپاره غږ پورته کړ. دغه لارین د لکې مروت لشین باغ څلور لارې پیل شو چې پکې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو ګډون وکړ. لارین ته د مروت اصلاحاتي غورځنګ مشر رشید احمد په خپل وینا کې ویل دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په ټولو قبایلي ضلعو او ځینو نورو ضلعو کې د امنیت ضد لاریونونه مظاهرې جرګې او جلسې شوې دي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت او امنیتي چارواکي وایي چې ټولو ضلعو امنیت ته ژمن دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ای راتلونکي اونۍ پورې به د فوج د نوي مشر نوم په ډاګه شي. خواجه آصف پرون له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې له ګل ورځې څخه به د نوي فوجي مشر د ټاکلو پروسه پیل شي. خواجه آصف تور پورې کړ چې تحریک انصاف مشر عمران خان په خپلو سیاسي ګټو لپاره د فوج د ټاکنې معاملې متنازع کول غواړي. بلخوا د پاکستان د ورځپاڼه وایي چې عمران خان پرون په لاهور کې له خبرونو سره په غیر رسمي خبرو کې تور پورې کړ چې نواز شریف داسې کس د فوج مشر ټاکل غواړي چې دې نه اهل کړي. دا په اصل کې ده چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده د نومبر پر 9 پوره کیږي. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان په خوشاب سیمه کې دوه وسلوال وژلي دي. د فوج مطبوعاتي څانګې پرون په بیان کې ویلي چې د خفیه معلوماتو پر اساس یې په بلور سیمه کې عملیات ترسره کړل چې پکې دغه وسلوال وژل شول. په بیان کې راغلي چې له وسلوالو څخه یې وسله او بارودي مواد هم ترلاسه کړي. له کمی وسلوالې ډلې په دې اړه سندې ویلي. برطانیه وای ایران د وینې تویول له منځني ختیځ څخه کیفته غځولې دي. د برطانیې د بارونو چارو وزیر نن په بحرین کې د مشرانو یوې غونډې ته د وینا پر بحال پر ایران د وینې تویول په خاطر نیوکې وکړې او ژمنې وکړه چې له تهران سره د مقابلې لپاره به له متحدینو سره کار وکړي. اوکراین او لویدیځو متحدینو یې پر ایران تور لګولې چې روسیې ته یې پی پایلټ الوتکې ورکړي چې د دوی په وینا ماسکو په وروستیو اونیو کې په اوکراین کې د بریدونو لپاره کارولې دي. د برطانیې د بارونو چارو وزیر جیمز کلوري په بحرین کې د مناما ډایالاګ کلینیک کانفرنس ته ویل د ایران لخوا ورکړل شوي وسلې ټوله سیمه ګواښوي چې اوکراین کې ملکی وګړي وژني. ایران د برطانیې د تازه سرګندونو په اړه تر اوسه سندې ویلي. او اخري خبر د فوټبال نړیوال کپ درکو. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ سبا په قطر کې پیلېږي. دا لومړی ځل دی چې د فوټبال نړیوال کپ په یو عربي هیواد کې کیږي. لومړی لوبه د کوربا قطر او اکوډور ترمنځ د کیږي چې د پیښور له وخت سره سم سبا ماسخوتن 9 بجې به شروع کیږي. د فوټبال نړیوال جام لوبې به په 8 لوبغالو کې کیږي. په نړیوال جام کې 22 لوبډلې برخه اخلي. د فوټبال نړیوال کپ پایلو به د دسمبر پر 13 وي. فرانس په 2013 کال کې دا اتلولۍ ګټلې وه. دا د مشالوډي خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګلیا اسناوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وايي په صوبه کې د وسلوالو پر ضد په ځینو سیمو کې عملیات روان دي، خو بل خوا څېړونکي وايي
او بل اړخته د عوامي فشار چې دی هغه هم ډیر زیات دی په حکومت باندې. نو دلته که په سواد کې موږ وګورو، که په بونیر کې وګورو، یا په یو شمېر نورو سیمو کې خلک راپاسېدلي دي.
هغه افغان وګړي چې د اکتوبر په 26مه د کراچۍ په یو جیل کې مړ شوی وو، مړې پرون افغانستان ته ولېږل شو.
او په دې اف آی آر کې د زوی دین محمد هم نیول شوی دی، خو هغه نه دی خلاص کړی. زموږ کو دا کوشش چې هغه خلاص کړي د خپل پلار سره یې ولېږي.
او دا به هم باورې چې د خیبر پختونخوا حکومت ته نوو برتی کېدونکو لپاره د کنټریبیوټری پینشن په نوم یو قانون جوړ کړی دی.
آج بی فنڈ ختم کو 1/7/2022 نے چکم نئے بڑھتی وہ کی اگر تم وہ خالص کنٹریکٹ بنے وہ بڑھتی کی اگر نہ آج بی فنڈ نے کٹ لی سی پی فنڈ بڑھتی کٹ کی گئی.
ل مشال سرے بابرے سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وايي د وسلوالو پر ضد په وړه کې عملیات روان دي او ډیر زر به امن پر ځای کړي. له مشال ریډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د پولیسو آی جی معظم جان انصاری دا ونه ویل چې د عملیات په کوم سیمو کې روان دي، خو زیات کړه چې د وسلوالو ضد روان عملیاتو کې به ورته بریا ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د نومبر په 14مه په یو وسلوال برید کې شپږ پولیسان بچل شو. د دې حملې سیمواري ناکارونه وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان په داسې حال کې منلي چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی اطلاعاتي چارو سلاکار بیرستر محمد علي سیف وايي چې له دې ډلې سره د حکومت توربند تړون لا هم پر ځای دی. نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان نو.
د نومبر په 11مه پیښور کې مشال لیډو سره په صوبه کې د ابادمنه په حق لا ځانګړي خبره تر کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی معظم جا اساری ویل چې په صوبه کې د وسلوالو سره د وړې پیمانه جګړه روانه ده او د وړاندې پشان به دا ځل هم دوی بریالي کیږي او ډېر زر بدلته امن پزې کړی.
دا څه دی چې دغه یو لو انټنسټی کانفلیکټ چې هغه جاری دی او زمونږ طرف نه هم کوششونه ډېر زیات دي او مونږه مقابله هم کوو او په دې کې مونږ مخکې هم ګټلې دي او ان شاء الله بیا هم د خیبر پختونخوا پولیس او د قانون نافذ والا د ادارې کم چې دي هغه خپل کار پوره کوي او دې په صوبې کې او دې د کسانو لا ان شاء الله امن براوړي. الحمدلله نه د فنډس کمی دي، نه د استطاعت یا د کیپاسټی څه مسله ده. ان شاء الله زمونږ کسان د دې حوصله چې ده اوچته ده. داسې دي چې لار هغې ته چې ملاو شي د قبایلي ازلانه او چې دلته رالی نو بیا هغې نچری یو بل هغه داسې دهشتګردانو د کاروایي نه کوي. مونږ به ولاړ یو او بالکل به حوصله مند یو.
د وسلوالو طالبانو اخري برید څو ورځې وړاندې د نومبر په 14مه لیک مروت کې د پولیس یو گاڑی باندې کړی وو چې پکې په پولیس گاڑی کې ناس د یو سب انسپکټر په شمول شپږ پولیس والا وژلی وو. خو بل خو ته د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف سو سوارې دا خبره تکرار کړې چې د دوی تحریک طالبان وسلوالې ډلې سره مذاکرات او عمل روان دي او هغوی ډزبندی هم اعلان کړی ده. د مخ په زیاتېدو تر هغه پیښو او د هغې ذمواره هم د طالبانو لخوا د منلو په حق له دوی زیاتوي چې دا هغه ډلې بریدونه کوي کوم چې د تحریک طالبان وسلوالې ډلې نه مني او د دوی له تنظیم نه بهر دي او یا هغه جرام پیشه دي چې د طالبانو نوم استعمالوي.
ان کا موقف یہ ہے کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہماری نظم سے باہر ہیں، جو ہماری تنظیم سے باہر ہیں، جو ہمارے حکم نہیں مان رہے. کچھ باغی ہیں، کچھ کرمینلز ہیں جو طالبان کے نام سے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں.
خبیا پیخور کی خبر شم شاہد وائی چی د صبح پولیس توسلہ والو سرا جنگ روان دے ہو چارواکی د سوالونا یا کولونا دا سخکاری چمنکلے شوی دی نو پولیس هم ورته غوته پخله دي چې څه وایي او څه وکړي.
د خیبر پختونخوا پولیس هم کنفیوز دي زګه چې مشرانو ته ویل شي دي چې تاسو به عکس العمل نه خي، یعنی تاسو به ریټالیشن نه کوي، کاغی په لار رواني تاسو ورته نه وایي. او بل طرف ته چې کوم دي نو بیرستر سیف هم دا وایي چې زمونږ د طالبانو سره خبرې ختمې شي نه دي او طالبان دلته کې که هر څه کیږي هغه د غي ذمہ داری په غاړه اخلي. نو زما دا خیال دی دلته کې بیا یو وار داسې حسي رواني دي چې لګره 2008 او 2008 په شان د خیبر پختونخوا پولیسو مجبور شي چې خپل چوکای او تانه خالی کی او بیا دلته کې د ترهګرۍ په نوم باندې یو بل ډراما شروع شي.
پیښور کې خبريال طارق وحید چې د خیبر پختونخوا د پولیسو او د سیبي د امنیت په حق لباندې د ډېر وخت راسي رپورټینګ هم کوي، وایي چې 2014 مراسي روان کال د ترهګرۍ پیښو په حواله د ټولو خطرناک کال دی او ترهګرۍ پیښې یو وار بیا مخ په زیاتېدو دي.
کوم وګورو د 2013 نه پس چې کومه د ترهګرۍ چپاو چې هغه کنټرول شوی وه، اگر چې د هغې نه پس هم به داسې ټک ټک واقعات کېده، پای کې د بتخورې شو، د دستي بمونو حملو شوې، خو د هغې تعداد یا شر دومره نه و چې په هغې باندې تشویش کېدی شوې. خو په دې کال کې زما خپل درک دا دی چې د 2013 نه پس دا چې کوم دی نو خطرناک ترین چې کوم دی کال دی چې پای کې د ترهګرۍ واقعات سیوا شوي دي.
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د افغان طالبان حکومت راتلو وروسته دا یو عام خیال و چې ګنی هلته امن راتلو سره به پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې هم امن پرځای شي، خو له ده په وینا داسې ونه شو. دوی د امنیتي ادارو او حکومت هغه د دعوو باندې هم سوالونه پورته کړل چې ګنی وسلوالو نیټورک او پټنځایونه دوی ختم کړي دي او دوی کمزوري کړي دي. د ده په وینا وسلوال اوس هم ښه منظم دي. دا خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا مشال لیډو سره شریک شوی تازه رپورټ تر مخه روان کال کې د جنوري نه تر نومبر میاشتې پورې په پولیسو یو نیم سلونه زیات بردونه شوي، چې پکې سلونه سیوا پولیس والا مړه او سلونه سیوا ژوبل شوي هم دي. جد دی وی چې په دې ورستو کې د سوات، ملکند، بنیر، دیر باجوړ، ممندو او د صوبې نورو سیمو په شمول د ولسي پاسون په نوم د دغه سیمو اولس غټ غټ احتجاجونه او لاریونونه د ترهګرۍ او د وسلوالو بیا راپورته کېدو پر ضد کړي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او همدا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په مشرۍ پرون د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د امن پاسون په نوم یو لاریون وشو. لاریون کونکي وایي چې له ډیر وخت راهیسې د دوی سیمه له ناامنۍ سره مخ ده. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په دغه سیمه کې د امنیت پر ځای کړي. دوی په حکومتي ادارو غږ وکړ چې د دغه سیمې د پرمختګ لپاره د هم ګامونه پورته کړي. دغه لاریون چې پرون د جمعې تر مونځ وروسته د ښار له شین باغ څلور لارې پیل شو، پکې د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو او ډلو غړو او پلویانو هم برخه واخیسته. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومتي او امنیتي چارواکي وایي د ټولو ضلعو امنیت ته ژمن دي او په دې برخه کې د وسلوالو ضد عملیات او نور امنیتي اقداماتو ته دوام ورکړی دی. نور حال د سیمینا عمر وزیر راکوي.
خیبر پښتونخوا لکی مروت ضلع کې د نومبر په 13مه د امن لپاره پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرۍ ځایي خلکو احتجاجي مظاهره کړې. دغه مظاهره کې سیاسي، سماجي او عامو خلکو ګډون درلود. دوی په لاسونو کې بینرونه اخستي ول او امن لپاره شعارونه ورکول. د غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل فیسبوک پاڼه لکی مروت احتجاج کې ګډونوالو مننه کړې او ویلي یې دي چې لکی مروت د پښتون قام یوه لویه برخه ده، خو د په وینا د بدمرغه له مودې راهسې د نامنۍ سره مخ دي. نوموړي ویلي چې لکی مروت ولس سره په هره سخته کې ملګرتیا کوو. دا د هغې وروسته چې د نومبر په 14مه لکی مروت کې پر پولیسو وسلوال برید کې شپږ پولیس سرتیري وژل شوي ول، چې ذمهواري یې تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه. د لکی مروت احتجاجي مظاهرې یو ګډونوال، مروت اصلاحاتی غورزنګ مشر رشید احمد، خپل وینا کې وویل چې لکی مروت وروستو پاتې سیمه کې ولې ترهګری ده. خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند شوي، روزانه جنازې پورته کوي، حکومت یې امن پر ځای کړي.
مروت
لکی مروت کې د اکتوبر پر شپږمه هم مروت ولسی پاسون د سیوري لاندې ځایي خلکو احتجاج کړی وو او حکومت نه د غلطه د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې وې. لکی مروت کې د نومبر پر شپږمه پر پولیسو وسلوال برید د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان او نورو اعلی واکمنو غندلې. د صوبې اعلی وزیر محمود خان ل پولیس چارواکو بشپړه ریپورټ غوښته وو. په دې وروستیو کې د نامنایزد وزیرستانونو بنو لکی مروت، سوات، بونیر، دیر، باجاوړ او نورو پښتون میشته سیمو کې ځایي ولسلخوا د امن لپاره ولسی پاسونو نشوي او روان دي. د غلطه د ترهګرې په پیښو کې سیاسي مشران، ځوانان، مخاور او هم امنیتي سرتیری د وسلوالو لخوا په نخښه شوي چې ولسی پر ضد احتجاجونه او جرګې کړې. له حکومت نه د امن ټینګولو غوښتنه تکرار کړې. لکی مروت کې شوې مظاهره کې احتجاج کوونکو وویل چې امنیت ټینګ ساتل د حکومت ذمہواری ده. د لکی مروت په ګډون پښتون میشته سیمو کې د حکومت امن ټینګ کړي. حکومت او پولیسو په وار وار ویلي چې وزیرستانونو، سواد، بونیر، لکی مروت او نورو سیمو کې یې د وسلوالو زید کاروایان او ځانګړي عملیاتو ته دوام ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری ویلي کتیر یو کال کې د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه شوی، نو حکومت هم باید د خپل تیر یو کال په پالیسۍ نظر ثانی وکړي. نوموړي په اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې زیاته کړې، تر ټولو زیات پیښې په خیبر پښتونخوا کې کیږي. بلخوا څېړونکي وایي د واکدارانو حکومتي چارواکو ترجیحات دا وخت اقتدار کرسۍ او د راتلونکي پوځي مشر ټاکنه ده او ترهګري په ترجیحاتو کې نه ده شامله. څېړونکي دا هم وایي که د وسلوالو سره خبرې کیږي نو د کوم قانون لاندې باید وشي او هغه هم داسې چې ولس ته هم منظوري وي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسینه.
وزیر خارجه بلاول بوټو زرداری ویلي د سیمه ییز بدلون وروسته په ترهګرۍ کې اضافه شوې ده. په اسلام آباد کې د نومبر 14مه پریس کانفرنس ته په خپل وینا کې نوموړي زیاته کړې، تر ټولو زیاتې د ترهګري پیښې خیبر پښتونخوا کې کیږي. د نوموړي د سیمه ییز بدلون نه مراد په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت ختمېدل او د طالبانو واک ته راتلل. بلاول بوټو زرداری ده هم ویلي حالات لا هم داسې نه دي لکه 2008 او اتم کې چې، خو بیا هم لازمي ده مخنیوي وشي.
دهشتګردي کې واقع مسلسل هو رہے ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں
د ترهګری پیخ پر لپس کیږي. په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې که دومره اضافه په ترهګری کې شوی، نو موږ له هم په تیر یو کال کې چې د پاکستان د ریاست چې د ترهګری حواله سره کومه پالیسی پاتې شي، په هغه موږ له هم بند کوټه کې نظر ثانی کو کړ ده. ځکه چې موږ د تیر ترهګری په شان خطرناک ورځې نور نه شو زغملې. بلاول بوټو زرداری ده هم ویلي د تیر یو کال راهسې د ترهګری اضافه روانه ده. یو کال نه زیات وړاندې په افغانستان کې طالبان واکه راغلی. د ماشاد ریډیو د یو شمیر رپورټونو نظر سم طالبان ویلو دغه هیواد به د کومبل هیواد د پر خطر نه جوړیږي. پاکستان کې د تیر لسو کلونو راهسه د وسلوالو ضد عسکري پرېشنو په نتیجه کې زیاتره وسلوال طالبان مانه تحریک طالبان پاکستان غړي افغانستان ته لاړو. په افغانستان کې د طالبانو په واکه درتلو وروسته تیر کال د پاکستان او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پټ پناه د مذاکراتو خبرې هم روانه شوې، چې تیر کال د نومبر په میاشت کې طالبانو د یوې میاشتې لپاره سیز فایر یا اور بند هم اعلان کړو. د نومبر په ولنه لسیده کې د هغه وخت وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودري لخوا د جیو ټي وی په پاړه د رپورټ شو خبر تر مخې نوموړي پکې ویلو د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره د دواړو غاړو لخوا اوربن اعلان شوه، خو تر هغه وروسته د اعلان لا هم نه ده شوه چې د وسلوالو طالبانو او یا حکومت دغه سوله او یا دزبن ختم کړي وي. خو بیا هم نن وختونه د زیاتره پیښو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان اخلي. خبریال او تزیه کار حق نواز خان مشال ریډیو ته د نومبر 15 مول هغه وخت چې تحریک طالبان پاکستان د نیټو ضد په افغانستان کې جګړه کوله، د دوی خیالو چې ګنې دوی پاکستان کې هم جګړه کولای شي په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې. خدای وای هغه وس ورو څرګندې همزه کا د ترهګری پیخو کې زیاتې راغلي دي.
نو د دې پر لول سوچ پدې پکار دي چې فرض کا د طالبانو سره کوم مذاکرات کیږي نو په کوم شرایطو بکیږي. که فرض کا تاسو د غیر پر په قانون او په آئین کې و بدلون راولې که سبا کوي او بل اړخته د عوامي فشار چې دی هغه هم ډیر زیات دي په حکومت باندې. نو دلته که په سواد کې موږ وګورو که په بونیر کې وګورو یا په یو شمېر نورو سیمو کې خلک راپاسېدلي دي او هغې دې ته تیار نه دي چې څوک دې امنیت خراب کړي. نو که چېرې دا خلک واپس راځي او بیا هم هغه شان ته کې د پخوا په شان کارونه کوي د هغې دپاره لومبی یو تګلاره په کار ده چې څه کول غواړي.
د پاکستان په میډیا او سیاست کې د څو میاشتو راهسې د عدم اعتماد تحریک وروستو د اپوزیشن او د ځینو غړو د ګرفتاریانو او نن وختونه دا چې راتلونکی پوځي مشر به څوک وي سونه غو تاوده دي. خو آیا په اسلام آباد کې د ترګری په زیاتېدو هم کله ناکله څوک خبره کوي او کنه؟ د اسلام آباد خبریال عبدالله مومن چې پارلماني رپورټینګ کوي د مشال ریډیو دغه پوښتنه د نومبر په 19 داسې جواب کړه.
زه دا ویم چې رګدی وخت کې په اسلام آباد کې د ماکه کیږي که کراچۍ کې کیږي او که خیبر پختونخوا کې کیږي ته طاقت په دواړو ایوانونو باندې هیڅ قسم اثر نه کیږي. دی وخت عوام چې دي دغه د هغوی پریارټي نه ده. خیبر پختونخوا خو به بالکل اګنور ده څو کسان چې دي هغه آواز اوچت کی او تګتلی تیزی سره دغه روان دي. خو زما په خیال دغه بدلون چې دی دغه ښکاري نه. یو خو چې کله د 29 نومبر پورې دا قصه پوره شي نو مے بی چې یو نوی پالیسی راشي او د دهشتګردۍ خلاف یو نوی حکمت عملی راشي.
د جون په 22 په اسلام آباد کې د قومي سلامتي کونسل د غونډې وروسته د پریس کانفرنس په دوران وفاقي وزیر رانا ثناءالله خان ویلی د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په دوران به یو هم غوښتنه داسې نه مني چې هغه د آئینی پاکستان د چوکاټه بهر وي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. هغه افغان وګړي چې د اکتوبر په 26 د کراچۍ په زندان کې مړ شوی و او مړی یې سلیریش ورځې د کراچۍ په یوه مردخانه کې پروت و. د نومبر په 13 د هغه مړی له کراچۍ څخه اسلام آباد او بیا د تورخم له لارې افغانستان ته ولیږل شو. په کراچۍ کې د نیول شوو افغان کډوالو وکیله منیزه کاکړ اډوکیټ وای د تاج محمد مړی افغانستان ته ولیږل شو خود تاج محمد سوی د کراچۍ په زندان کې لا هم بند دی. بلخوا په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کونسلګری استاد ګلالدین بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د تاج محمد مړی بیرته افغانستان ته لیږلو کې افغان کونسلګری هم ورسره مرسته کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي راکوي.
په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیله منیزه کاکړ اډوکیټ د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل
په 16 اکتوبر باندې په کراچۍ کې چې کوم افغانان نیول شو په هغه کې یو افغان تاج محمد نومیږي د 26 اکتوبر باندې په کراچۍ کې لانډی جیل کې وپات شوی و. داغه پس مونږ دا و غوښتل چې مونږ داغه مړی شي دی واپس افغانستان ته انتقال کو. داغه لپاره چې کوم قانوني پروسیجر و هغه ټول پوره شو. نن یې هغه د کراچۍ نه بایر اسلام آباد ته داغه مړی یوړو. داغه ځینه تورخم للیارې افغانستان ته به اوس انشاء الله ماخام پوری ورسیږي.
منیزه کاکړ زیاته کړې چې د تاج محمد مړی افغانستان ته ولېګلو خو د تاج محمد زوی لا د کراچۍ په زندان کې بندي
او په دې اف آی آر کې د زوی دین محمد هم نیول شوی دی. خو هغه نه دی خلاص کړی. زموږ خدا کوشش وسی هغه خلاص کړي د خپل پلار سره ولېګي. خو هغه چونګې په هغه اف آی آر باندې عدالت تر اوسه آرډر نه دی کړی نو هغه زوی تر اوسه بندي دی. د دوی کورنۍ یا وارثان یا افغان کونسلیټ ته دغه مشوره ورکړې وه چې تاسو د دوی وارثان په لیګل طریقه باندې پاکستان ته راوغواړاستئ نو هغوی ته به دا مړی وسپارل شي. د تره زوی دی هغه راغلی و هغه ته د تاج محمد مړی هغه وسپارل شو.
د کراچۍ پولیسو د اکتوبر په 16 په ښار کې 132 افغان کډوال نیولي وو چې پکې تاج محمد سره د هغه زوی او نور ګڼ کسان شامل وو. پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور کې د دوی په ضد مقدمه درج کړی وو او بیا یې زندان ته استولی وو. د کراچۍ پولیسو ویلي چې تاج محمد په زندان کې ناروغ شو بیا یې د درملنې لپاره روغتون ته هم بوتللی وو خو سای ورکړي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کونسلګری استازي ګلالدین بیا د نومبر په 13 مشال ریډیو ته ویلي چې د تاج محمد مړی بیرته افغانستان ته په لیږلو کې افغان کونسلګری ورسره هم مرسته کړې ده
او زموږ د مینت ټول افغانان پر دي او زموږ د سفیر صاحب د همکارۍ د جنرال قونسل کر ان شاء انشاءاللہ ہر افغان معاشرن پر دی ازمون لس سر کوم کی مون انشاءاللہ کو
د ګلودین په وینا چې تاج محمد ناروغ بو کراچی ته دراتلو سره سم بیا نیولې شوی بو بیا ساور کړي په کراچی کې افغان کډوال تور لګوي چې پولیس قانوني میش افغانان هم نسی اسناد او پیسې ترې اخلي خو پولیس دغه تور ردوي او وایي چې یوازې غیر قانوني افغان کډوال نیول کیږي بلخوا په کراچی کې د قانوني کډوالو د پاره کارکونکو یو غیر سرکاري ادارې شارپ وایي چې 13 د اکتوبر په میاشت کې په کراچی کې وڅلېخ داسې افغانان هم نیولې شوی وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشی کړی دي په دې کې یو لس مېرمنې او لس ماشومان هم شامل وو په کراچی کې د نیولې شوو افغانانو وکیل منیزه کاکړ اډوکیټ وایي په 13 سلورو میاشتو کې په کراچی او جام شروع کې د 1500 نه زیات افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور کې پولیسو نیولې دي چې د سن په بیلابیلو زندانونو کې بندي په کراچی کې پروستیو کې نیولې شوو افغانانو کې بیا ځنو مشال لیډیو ته ویلي وو چې افغانستان کې روزګار نشته پاکستان ته یوازې د روزګار یا د ناروغیو لکبله د درملنې لپاره راځي خو دلته هم نیول کیږي په زندانونو کې اچولې کیږي او ډېرې سختې ورسره کیږي نیاز علي مشال لیډیو کراچی
اوریدونکو راځي به بلې موضوع ته تیر ورځ سوات مالم جبه کې مقامی خلکو د یوې سیلانی کمپنۍ ترمنځ د دریو کالو د سمکو د ملکیت شخړه د جرګې له لوري هواره کړې شو ځای خلک وایي چې باید هلته کارکونکو کې کمپنۍ دی ځای خلکو ته روزګار ورکړي چې د سیمې خپل خلکې پر روزګار شي په مالم جبه کې به په دغه ځای کې سکول اسپیټال او جماعت جوړول شي ځای خلک وایي له دغه نوې پروژې سره به د سیمې سیلګری و د وکړي نور حال د نیاز احمد خان نور
د سوات سیلانی سیمه ملم جبا چې پکې سیلانی ادارې اتکا لوړان دي د اربون روپو په لګخ سره هوټل چیر لیفټ او پارکونه جوړ کړی ول رسته مقامی خلکو د زمکه په ملکیت د ادارې گرین ویل نیو پارک چې په یو سل 55 کینه لزمکه جوړ شو بند کړو دغه پترس کې سیلانی کمپنۍ مقامی د 300 نه زیات اوسیدونکو د کارنه لری کړی ول په دغه تنازع د مقامی خلکو او د ادارې ترمنځ جرګه شوی او تنازع ختمولو رضا شوی د جرګې یو مشر محمد سیراج مشال ریډیو ته وایي
لوکل کسانو نما یو کمیټه جوړ کړه هغه کمیټه کې موږ چې کم تنازع وا دغه په موږ په کوششونو سره خدای پاک هغه تنازع حل کړه او نن موږ نن د گرین ویلی چې کوم ده نو دوی ته حواله کړه دوی چې کوم اګریمنټ کړی دغه مطابق موږ دا حواله کړه سو ټوریزم والا ده موږ ټورست د دوه خوشحالي بو چې ټورست راشي نو زموږ د علاقې ټورست ورځ او زه ریکوست کوم ټولو ټورست ته چې دلته کې دوه پور فیزا ماحول له او ډیر امن دی دلته کې نو زه ټولو ته خاص کوم هیڅ هم نشته په پوره سواد کې امن دی دلته که بالکل صفا روډ دی
دا ملم جبی یو مشر محمد رازق وای چې د غزمکه د رول قام وا او قام په اعتماد کې نو اغسته شوی د تنازع لوجه مقامی خلک هم متاثر ول او تاو تر خواله پکې وو ځکه چې د ملم جبی سیلګری سره په زرګونو مقامی خلکو ته روزګار میلاو دی
لوکل خلک چې دین او هغه د میلم ډیر زیات خیال ساتي د میلم قدر من کوی عزت کو مسله دا راغل لازم دی دوی سره چوز من خو دی کف سم سم کتنې ول ته دا درخواست چې خبره ده چې دوی لوکل خلک په روزګار کې دلته نو داخله چې په روزګاری مسلې بن جوړیږي او بل مسله دا شته چې یو کس د کوم د یو سره کوم انجینران دي دا غو د لاسه د خبره در ټول اختلافات یو دوه درو کسان د لاسه کوم د یو سره چې کاردارانو دا غو د لاسه جوړ شوی د نور زمنګ اس مسله د یو سره نشته
د سیلګری ادارې منیجر وسیپ الرحمن په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې مقامی خلکو لخوا او د سیلګری ادارې ترمنځ عدالت کې کیسونه هم روان دي دغه به اوس دواړه واپس واخلي اداره به سکول جماعت او اسپیټالوم د خلکو لپاره جوړوي
د مشران چې دلته موجود دي نادي مشران او په دوا سره د دې په مهنت سره چې هغه تنازع هغه چې ختم شو او ان شاء الله مخکې به داسې مخکې سم مسله نه فیس کیږي
د سوات ملم جبا چې پکې هر کال د واورو لوبي کیږي په زرګونو سیلانیان دغه سیمه ته تک کوي او پکې د سیلګری لپاره یو شپې هوټل هم جوړ شوې دي ځای خلک او سیلګرو ته اسانتیاګانی ورکونکي کاروباري خلک وایي چې دې سره به یو ځل بیا ملم جبا کې د سیلګری روزګار زیات شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي لړ خبرونه د ګل ایاس نو
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وای د وسوالو پر ضد عملیات روان دي او ډیر ژر به په سیمه کې امن پر ځای کړي. پرون په پیښور کې له مشال اډو سره په ځانګړې مرکه کې د صوبې د پولیسو مشر معظم جان انصاری داونه ویل چې په کومو سیمو کې د وسوالو پر ضد عملیات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په لکې مروت کې د نومبر پر 14 په یو وسوال برید کې شپږ پولیسان وژل شول. د پښتون اجغورن غورزنګ پی ټی ایم په مشرۍ پرون د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د امن پاسون په نوم لاریون وشو. دغه لاریون د لکې مروت له شین باغ څلور لارې پیل شوی وو او سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو پکې ګډون وکړ او له حکومت یې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه وکړه. په دې رسو کې د خیبر پښتونخوا په ټولو قبایلي سیمو او نورو ضلعو کې خلکو د امن لپاره لاریون کړي، خو سوای حکومت وایي امنیت ته ژمن دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي راتلونکې اونۍ پورې به د فوج د نوي مشر نوم په ډاګه شي. نوموړي دا خبره پرون له جیو ټلویزیون سره کړې او زیاته کړه چې د ګل ورځې څخه به د نوي فوج مشر د ټاکلو پروسه پیل شي. بل خوا د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي عمران خان پرون په لاهور کې له خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې تور پورې کړ چې نواز شریف داسې کس د فوج مشر ټاکل غواړي چې دې نه اهله کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا د کار موده د نومبر په 9 پوره کیږي. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان په خوشاب سیمه کې دوه وسلوال وجلی دي. دا خبره د فوج مطبوعاتي څانګې پرون په بیان کې کړي. لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. برتانیه وایي ایران د وینې تویول د منځني ختیځ څخه کیفته غځولې. د برتانیې د بارونو چارو وزیر نن په بحرین کې د مشرانو یوې غونډې پر مهال پر ایران د وینې تویولو په خاطر نیوکې وکړې او ژمنه وکړه چې له تهران سره د مقابلې لپاره به له متحدینو سره کار وکړي. ایران د برتانیې د تازه سرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. او د فوټبال نړیوال جام سیالۍ سبا په قطر کې پیلېږي. دا لومړی ځل دی چې د فوټبال نړیوال کپ په یو عربي هیواد کې کیږي. لومړی لوبه به کوربا قطر او ایکوادور ترمنس کیږي چې د پیښور له وخت سره سم ماسخوتن 9 به شروع کیږي. په نړیوال جام کې 2 لوبډلې برخه اخلي. د فوټبال نړیوال کپ پایلو به د دسمبر په 13 کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو لن خبرونه مو زموږ د همکار ګل یاس ناوریدو سره زیو بلې موضوع ته د بشري حقوقو د سار سازمان له ترکینا د افغان پناهغښتونکو په زور د سمدلا سمخنیوي غوښتنه وکړه. انکری رپورت ورکړی دی چې د روان میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې نږدې 15,000 افغان پناه غوښتون کې لخپل خاورې نه اخراج کړی دي. دغه پناه غوښتون کې یا د سمکل لارې ایران او یا هم په ځانګړو البتکو کې افغانستان ته لیږدول شوی دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له ترکیه څخه د افغان پناه غوښتونکو د اجباري استلو په باب اندیښنه وشوده. دغه بنسټ د آسیا د برخي امرستیالي مشري پاترشا غاسمن تیر ماښام د لړم په 8 ازادي راډیو ته وویل چې ژر تر ژره باید دغه پناه غوښتونکو د جبري اخراج مخه ونیول شي.
کته هم ترکیه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو لوړ شمیر لري، بیا یې هم لخپل پولو د هغو شړلو یا هم پالوتوکو کې افغانستان ته د افغانانو اجباري استلو ته دوام ورکړی دی. هغه ځای ته چې دغه افغانان پکې خوندي نه دي او د نړیوال خوندیتوب لپاره خپل غوښتنلیک هلته ثبتولی نشي.
د هغه راپور لمخه چې پرون د بشري حقوقو د څار سازمان خبر کړي، ترکیه ویلي چې د 2022 میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې په ټوله کې 4,000 وسواتش په تنه افغان پناه غوښتونکو اخراج کړي دي. د دې بنسټ په وینا ترکیه بیل دي چې د افغانانو اندیشمنونکي ژغونه واوري دوی لخپلې خبرې باسي. دغه راپور چې دروابیا مخونه لري او نوم یې دی هیڅوک نه پوښتي چې ولې افغانستان ووتم، په یو برخه کې راغلي ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټکړي چې د تیر کال په پرتله 150% زیات شوی. د راپور په یو برخه کې راغلي افغان پناه غوښتونکو په ترکیه کې نس کولای چې د خوندیتوب لپاره په نړیوالو ادارو کې ځانونه ثبت کړي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې ځوان نارینه او هلکان چې د کورنۍ له شزینه غړو پرته سفرونه کوي د ترکی چارواکو له وهلو ټکولو او ځورونې سره مخامخ شوي یا هم د دغه سپیشو شاهدان وو. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې ل بیا ټینګول ورسته له هیڅ هغه افغان سره چې د کورنۍ شزینه غړي ورسره نوي او ترکیه ته تللی د ترکیه د کډوالۍ ولایتي ادارو لخوا خبري نه دي ورسره سوي او د پناه درخواست هم نه دي منل سوي. په دغه راپور کې راغلی چې د هر هیواد څخه د پناه غوښتونکو اجباري اخراج د بشری حقوقو د معیارونو خلاف کار دی چې باید مخه ونیول شي. د ترکیه د کورنی چارو وزارت مرستیال په 13 فبراير میاشت کې ویلی وو په انقره، استانبول او څوار لسنور ولایتونو کې د افغان فناغشتونکو درخواستونه نه منل کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شمیرو لمخې دا مهال نږدې 3.9 میلیونه پناغشتونکي په ترکیه کې ژوند کوي چې 3.6 میلیونه د سوریې او 300 زره نور د نورو هیوادونو او تر ډیره د افغانستان وګړي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. په پیښور کې د انجینرینګ په هانتون انتظامی یو د یو پروفیسر لخوا په سوشل میډیا د لوړو زده کړو د صوبایي وزیر په یو بیان د نیوکو لکبله د هغه نسپیناوي یا وضاحت غوښته دي. بلخوا د پروفیسرانو اتحادیه وایي چې صوبایي حکومت په هانتونونو په معاملو کې مداخلت کوي او کدا لړۍ ونه درې دانو دوی به پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پانګو د کمی له کبله د خیبر پښتونخوا یو شمیر پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ دي او په زده کوونکو د پوهنتون او هاسټل خرڅونه هم ډیر شوي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیرین اورو.
د پیښور د انجینرینګ پوهنتون وایس چانسلر د پوهنتون د یو استاد ډاکټر سجاد ولی خان پر ضد قانوني کاروایی پیل کړې او د هغه نه وضاحت غوښته چې ولی په ټویټر د لوړو زده کړو په صوبایي وزیر کامران بنگش نیوکې کړې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پوهنتون د استادانو د اتحادیې ستر سکتر ډاکټر صادق علي وویل چې حکومت نوي پوهنتونونه جوړوي خو زاړه پوهنتونونه نه پیاوړي کوي او ډاکټر سجاد ولی د دغه حکومتي پالیسۍ په اړه په ټویټر پوښتنه پورته کړې وه چې په ځواب کې ترې د پوهنتون انتظامیې په رسمي توګه سپیناوي غوښته دي.
بدقسمتی نه زمونږ د صوبی نوی غدي که نه دی لږ د سیریس ټالرنس لیول یې لږ کم دی که نه دی غوسه شي وو. زمونږ د وای چانسلر ته کم دی زمونږ د ادارې ته کم مشر هغه ته ویلي وو چې دا کس ترمینیټ کړي د موږ ټویټر باندې دا ولې د سیټ په واځي ولې اوچت کړی دی. نو بس دې سلسلې کې نو بس ټایم ټو ټایم بي پرېشر ہے سکول او هغه نوې ایکسپلینیشن یې کال کړو مجبور شو دا موږ لوکل ایڈمنسٹریشن ته کوم دی مجبور یې کړو ته د ناغه وکا ناغه باندې موږ ټول د سوبې ټول څه کوم اسوسییشن زی هغه خپل لوګام غوسه وکا وی دا هو ته بالکل پروفیسر باندې موږ بیا خو اسوسییشن موږ جاب هم درې زموږ د یونیورسيانو مسایلو باندې اوسو چې
په دغه اړه مو د پوهنتون د وایس چانسلر سره تماسونی ولو خو د هغه دفتر په دغه اړه د سوایلو نه ډډه وکړه. البته د پوهنتون یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې وایس چانسلر د صوبایي حکومت په وینا دغه ګام اخیسته دی. آیا په پوهنتون کې ملازمت یو څوک د بیان او رائے د اظهار د حق نه محرومه کوي؟ په دغه اړه د پیښور های کورټ وکیل او قانوني چارو کې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون سلاکار علی گوهر خان وایي چې هر څوک د زنو ذمہواری سره د بیان او خپل رائے د اظهار حق لري.
د پروفیسر سے منسٹر سے باندې سے غلط الزام لګولی نه منسٹر سے د قانون لاندې اختیار شته چې هغه باندې ایکشن واخلي هغه باندې حتی کې زد دا وکول شي د ډیمیجز دا وکول شي خو یونیورسيټي په کم جوړ د خلاف ایکشن اغسته وي. په سوشل میډیا باندې یو کس خپل انفرادی حیثیت کې خبره کوي. د پروفیسر صاحب زمونږ د هایر ایجوکیشن منسٹر ټویټ جواب ورکړي یا هغه سره سم مکالمه شوه دا نه په هغه مکالمه بیس باندې یونیورسيټي بیا ایکشن اخلي نه ډیره ناجایزه خبره ده.
په عین حال کې د پیښور پوهنتون د استادانو اتحادیې ویلي دي چې صوبایي حکومت د پوهنتون په معاملو کې مداخلت کوي او پوهنتونونو ته د مالی پنګ ورکولو پر ځای په استادانو او شاګردانو بوج اچوي. په دغه اړه د اتحادیې یو مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې که د استادانو او شاګردانو حقونه نه منل کیږي نو په احتجاج بلاس پوری کوي او په ټولو صوبه کې به پوهنتونونه وتړي.
دا ټول هغه حربي دي چې کوم موجوده وایس چانسلر ډاکټر محمد ادریس د پی ټی آی د حکومت په ایما باندې لګیا دي او د دې کنډمنیشن د پاره نن د یو علامتي هړتال وینا شوی و چې ډېره کامیاب او چلی ده. مونږ ابلو جنرال باډي کې دا فیصله کړې چې بیا چیرته وایس چانسلر یا صوبائی حکومت دا سے قدم اچتولو کوشش وکړو چې هغه زمونږ رائټ آف اسوسییشن یا زمونږ د یونین د سازولو یا د قائم ساتلو د فیصلې ته نقصان رسولو کوشش وکړو، یا زمونږ د ټیچر کمیونټی سینټر دا غستو یا د دې د روزمر امور او درولو کوشش وکړو، نو موږ به یونیورسټي په مکمل توګه باندې ودرو.
بلخوا د پیښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد ادریس پرون مقامی میډیا ته ویلي چې د استادانو له احتجاج نه دی خبر او په پوهنتون کې د درس او تدریس لړۍ د معمول مطابق روانه ده. دا یادونه وړ ده چې د تلسم آئینی ترمیم نو وروستو خیبر پښتونخوا ته حق ورکړل شوی چې د لوړو زده کړو صوبایي کمیشن جوړ کړي، خو د استادانو د اتحادیې په وینا تر اوسه دغه کار بشپړ شوی نه دی. د دغه ترڅنګ د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو روان کال د مارچ په میاشت کې له حکومته د 15 بلین روپو غوښتنه کړې وه، خو صوبایي حکومت ورلا 2 بلین روپۍ ورکړې وې. د حکومت دریز دی چې پوهنتونونه باید خپل خرڅونه په خپلا پوره کړي.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام ترش پګو.
د خیبر پختونخوا حکومت ته نوی برتکیدونکو یا په کانټریکټ غیر مستقل نوکری کوونکو لپاره کنټریبیوټری پنشن فنډز په نوم قانون جوړ کړی دی. دغه ملازمینو ته به د میاشتې تنخواه کې ځینې روپۍ کټ کیږي. هغه سره به حکومت 100 روپۍ خپلې اچوي او دغه شریکې پیسې به کومې کاروباري کمپنۍ ته د ګټې لپاره ورکول کیږي. د نوي قانون له مخې هر کله چې ملازم د نوکری موده پوره شي نو ورته به د خپلو پیسو ترڅنګ د ګټې پیسې هم ورکول کیږي، خو د میاشتې پنشن به نه وي. د ملازمینو اتحادیو دغه قانون خنه دی ګڼلې، وایي چې هر څوک چې نوکری کوي نو د هغه د بوډاتو په عمر کې پنشن ته پام وي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکسیناور.
د خیبر پختونخوا حکومت کنټریبیوشن پنشن فنډز په نوم د سرکاري تنخواګانو روپۍ کاروباري اکاونټونو ته انتقالول شروع کړي. کنټریبیوشن فنډز معنی هغه روپۍ چې د سرکاري تنخواهدارو د تنخواه نه پرې کول شي او کاروباري کمپنیو ته ورکیږي. اکاونټونه معنی په بینک کې پیسې خودل او باندې کاروبار کول. د صوبی ملازمینو نه د پیسو پرې کولو دغه قانون ته سی پی فنډز ویلی شي چې د جون په 1 منظور شوی. د خیبر پختونخوا حکومت اړوند ادارو پکې د سی پی فنډز پرې کولو وینا هم کړې. د قانون د مخې راتلونکي نوکر کیدونکو یا مستقل کیدونکو نه به دغه پیسې اخستی شي او هم په دغه پیسو به هغه کمپنیو کې کاروبار کوي چې ګټې کوي. د منصوبو او پرمختیایي کارونو صوبایي محکمې ملازم او د دغه محکمې د ملازمینو د اتحادیې جنرال سیکرټري عبدالرحمن د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل د ده په خیال دا ظالمانه قانون دی.
حاجی پی فنډ ختم کو 1/7/2022 نه چې کوم نوې بړتی وکیږي هغه ته به خالص کنټریکټ باندې بړتی کیږي. اگر نہ جی پی فنڈ نہ کٹ گئی سی پی فنڈ بتی کٹ کی گی لوکس نہ 500 روپے کٹ کی گی نو 500 روپے بورتا گورنمنٹ ور کئی نو دا یو ظالمانہ نے ایک دم پدی بند بورتا ہو چی یار 25 سال لوکس پورے کی گنا نو اگر تک ہمارا منتھلی پینشن ملا ہے تو منگ بورتا ہو بڑھاپے کی نو دی باندې واغه منتلی پنشن باندې وسر کیږي د دې د وجې ته موږ ظالمانه نه اقدام وایو.
دا نوې قانون د مخه هر مستقل سرکاري نوکر چې ریټایر شي او هغه د دې قانون درتلو نه وړاندې نوکر شوی هغه د پنشن او د پخوانی نظام د لاندې مراد ورکیږي. خدا قانون یوازې د هغوی د پاره دی کوم چې نوې ورته کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت هر کال د پنشنونو په مد کې څومره روپۍ د نوکرینو فارغ شوو ملازمینو ته ورکوي. د پیښور خبريال لهازلی د خیبر پختونخوا د سیملای رپورټینګ کوي او په داسې موضوعات رپورټونه هم جوړوي. ماشال رته وویل
یعنی مالی کال 2022 دریشتم پدې کې خیبر پختونخوا حکومت 106 ارب روپۍ صرف د پنشن په مد کې خیدي او دا یره دا چې پراتونکو په لاسو کالو کې د 309 د 350 ارب ته ورسی. د دې په نسبت حکومت سوچ وکړ چې یره د کنټریبیوټری فنډ یعنی سی پی فنډ جاری کو چې پاغي کې به 500 روپۍ د سرکاري ملازم نه کټ کې نشپګ روپۍ به سرک دیګدي. دا هغه فنډ چې کله د سرکاري ملازم ریټایر شو یا هغه د وخت نه مخکې ریټایرمنت اخلي دا هغه چې څومره حساب کتاب جمع شي هغه باغه لا پاقه وخت ورکړل شي. خدا باقی د میاش میاش چکمه پیسې د اوسو نسلونو پورې راځي هغه پیسې به دکې نه ملويږي.
خدا الله هم نه معلومه چې نوې نوکران کېدون کې ملازمین به څوک وي. په جوړ شوی قانون کې دا هم نه څرګنده چې ګینې د ملازمین او سرکار له خوا په کاروبار لګیدلو روپو کې تاوان وکړو بیا وڅوي. په مومند کې د سکول یو استاد او د تنظیم اساتذه مومند مشر جنگریز خان مومند مشال رډیو ته دغه قانون په حواله سره وای
څنګه سټیټ لایف کوي بیمه پالیسی اونده هغه شانتی سیستم دی هغه ستا پیسې لري او انویسټمنت پہ کوي او بیا د هغه تعالی انکم در کوي د انکم په بنیاد باندې کوي څومره چې دی کوشش کوي نو څومره ادارې دي نه دی پرایورټایزیشن تر تر باندې
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا وینا شوی دوی چې کوم پیسې پرې کول شروع کړي هغه په بینک اف خیبر یا د خیبر پختونخوا صوبی حکومت بینک ته د کاروبار لپاره انتقال کړي او دوی وایي چې دا ځکه چې د حکومت په وینا یا د بینک د نورو کاروباري کمپنیو نه زیاته ګټه کوي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو د خوست مساخله پولیسوالۍ کې د ځای خلکو لخوا د غلنګ خوړ پر سر په اساسي ډول د یو پل جوړولو کار شروع شوی دی په دې لار چې د خوست مساخله او کلندر ولسوالۍ خلک تګ راتګ کوي په ځانګړي ډول باراني او سیلابي موسمونو کې به د پل د نشتون لکبره خلکو او ورباندې تلونکو موټرو ته ډیر تکلیف وو په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
د جمعې پورز د خوست د مساخیل ولسوالۍ د ولسی خلکو لخوا د غلنګ پر خوړ د انجینری اصولو برابر د اساسي پل د جوړولو کار پیل شو یاد پل چې د حق په نوم د یو خیریه بنسټ په نوښت د ولسوالۍ د اوسیدونکو شتمنو سوداګرو او مسافرو په مالي مرسته جوړیږي ۲۵ میلیون افغانۍ ورباندې لګښت کیږي چې ودانیزې چارې به یې د یو کال په موده کې سرته ورسیږي یادلار چې په مسیر کې دا پل جوړیږي پکتیا ته غځېدلې او تر ډېره ورباندې د خوست د مساخیلو او قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي تګورا تخ کوي د حق ټولنې غړي باور الدین باوري مشال راډیو ته وویل
په دې پل باندې ۲۵ میلیون لګښت راځي چې د پایدامې د وزارت نمو مکمل ډیزاین او برابر د روړې د نقشه لرو د منګل کوم په ملي لګښت او د حق خراب بنسټ په مدیریت جوړیږي ټول منګل کورونه بر رجسټر کیږي د هر کور نظر افغانۍ یو ځل اخیستل کیږي او د ټول ملي تجارت او د دوی مارکیټو خوندونو نه یو ځل نظر افغانۍ اخیستل کیږي
قومي مشر حمیم منګل وایي یو ځل د موټر په داسې حال کې چې د کورنۍ غړي او خزینه هم ورسره وي په دې خوړ کې چې سیلاب راغلی و بند پاتې شو خو د تیر حکومت پوز د پوستې سرتیرو د ایم بي ګاډي په واسطه د دوی موټر له ډوبېدو وژغورو
زه به دومره درته وایم چې یو څوک له مخ کې په دا خوړ کې زه مخ په لمټر وسور شوی دی زنانه سره وي او په دوبول ما دې ته پوستې نه یو غیر کوشو ایم بي او هغه دا کې بند وچو دا غدي وبونه لری کړم
قومي مشر توريالي منګل هموي د دې پول د نشتون له کبله په باراني او سیلابي موسمونو کې د دوی زده کوونکو لز دکړو ناروغان له روغتونونو مامورین له دندو او سوداګر له خپل کاروبار به برخه پاتې کېدل
د غلنګ پول د کلندر او مساحل ولسوالۍ لپاره ډیر استراتیژیک او مهم اهمیت لري ځکه چې دغه دوه ولسوالۍ خلک باید په باراني موسم کې د سیلاب له وجې نه د دوی تعلیم هم نګړای پاتې کېده د دوی مریضانو هم رسیدګي نشو کولای خارته او د دوی تجارت به هم د ورځنی کاروبار څخه به برخه پاتې کېدل
د غلنګ پل د کار د پیل لپاره جوړ شوی غونډه کې یو شمېر سیمه ایزو چارواکو هم برخه اخیستي و هغه په خپل خبرو کې د ولس د اقدام مستای او ډاډ ورکړي چې په فنی او تخنیکی برخه کې به د کار له کیفیت دوامدار نظارت وکړي یاد دیوی پلو یا پکتیا او پزنګری ډول خوست کې لډیر په خوا د پګړو حشرونو او مرستو دراټولولو لارې د پلونو پلچکونو سړکونو لارو ویالو او کاریزونو جوړول دودی
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو راځي وی بلی موضوع ته په تیر جمهوریت نظام کې په افغانستان کې په جلال آباد کې د سراج العمارت ودانۍ د بیا ځلې رغونې چارې بشپړې شوې او هم هغه وخت چارواکو دغه ودانۍ د ننګرهار میوزیم په نوم نومولې وه خو لا هم له دې ودانۍ هیڅ ډول ګټه نه پورته کیږي د ننګرهار اوسیدونکي له چارواکو غواړي چې په ودانۍ کې د میوزیم جوړ کړي شي بلخوا د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي هم وایي چې وزارت په دې مسله کار کوي چې له ودانۍ څخه د میوزیم کار واخیستل شي نور تفصیل په دې رپورت
پتیر جمهوری نظام کې په جلال آباد ښار کې د سراج العمارت ودانۍ د بیا ځلې رغونې چارې بشپړې شوې وي او د وخت چارواکو دغه ودانۍ د ننګرهار موزیم په نوم نومولې وه، خو لا هم د دې ودانۍ څخه هیڅ ګټه نه ده اخیستل شوې. د ننګرهار اوسیدونکي د اوسني نظام له چارواکو غواړي چې له ودانۍ څخه د موزیم کار واخلي. د روح الله په نوم د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی وایي،
دا خو ډیره تاریخي ودانۍ ده، د دې په شمول په افغانستان کې ډیره تاریخي ودانۍ دي، او د ټولو عبادتو باید خاصتن او ښه دغه وشي، ځکه چې اندازه مونږ تاریخ دی او اندازه مونږ تاریخ بیانوي. مهم شی نه خود له داري چې کدی یو موزیم جوړ کړي، دا موږ هغه دا او سره یو غټه کتابخانه جوړه کړي، نو دا شان د دې سره زیبیم او هم دې لپاره پکارم. دا خم ده
دغه ودانۍ د یو بن په منځ کې جوړه ده، دا بن هم د سراج العمارت په نوم یادیږي. دې بند ته هر ورځ په تفریحي بوختیاو سربیره ګڼ شمیر محصلین هم د مطالعې لپاره ورځي. محمد زبیر او عارف خان چې دغه بند ته د مطالعې لپاره ورغلي، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې کله دې ودانۍ نه د موزیم کار واخیستل شي، پر کورنیو سیلانیانو سربیره به ورته بهرني هغه هم راځي چې ور سره به د ننګرهار اقتصاد پیاوړی شي.
سراج العمارت بند چې تیر حکومت کې هم د دې کار بشپړ شوی دی، او د هغوی ژمنې سره چې دلته موزیم خلاصیږي تر اوسه پورې هغه کار بشپړ شوی نه دی، نو د اوسني نظام څخه هیله کوو چې دغه موزیم د پرانیستل کې تر څو د داخلي سیلانیانو تر څنګ بهرني سیلانیان هم راشي،
موزیم جوړ کړي، او چې دلته ګڼ شمېر له نورو ولایتو څخه سیلانیان اشتراک وکړي او لیدنه ترې وکړي.
بلخوا د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد هنی پوایی د سراج العمارت د ودانۍ موضوع له وزارت سره شریکه کړي، او تمه څرګندوي چې ژر به په دې ودانۍ کې تاریخي آثار خوندي او نندارې ته کېښودل شي.
آبادي رغول شوې ده، ټولې چارې بشپړې شوې دي، او صرف سکارونه پاتې دي چې دلته موږ مواد راوړو، په هغې باندې وزارت خپل کارونه شروع کړي دي، او هغه موزیم ده انشاءالله هغه به هلته موږ موزیم جوړو.
سراج العمارت ودانۍ د شاهي قصر سره په لږ واټن کې د یو لوی بند په منځ کې د غازی امان الله خان د پلار امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې وه. شاهي قصر د افغانستان ژمنۍ پایتخت او د سراج ودانۍ د اوسېدو ځای و. دا ودانۍ د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کورنۍ تاوتریخوالي له امله وسوځول شوه، او تش دیوالونه یې پاتې شوي وو. خو په تیر جمهوري نظام کې د بیا رغونې چارې پیل شوې وې چې په څو پړاوونو کې په څوارلسو کلونو کې چارې بشپړې او د موزیم په نوم ونومول شوه.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د فوټبال نړیوال جام سیالۍ د نومبر په 6مه یعنی سبا په قطر کې پیلېږي. دا لومړی ځل دی چې د فوټبال نړیوال کپ په یو عربي هیواد کې کیږي. د کپ لومړی لوبه د کوربه هیواد قطر او د اکوادور ترمنځ کیږي، چې د پیښور له وخت سره سم د شپې 9 بجې به شروع کیږي. د فوټبال نړیوال جام لوبې به په 8 لوبغالو کې وي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د کریستیانو رونالدو او لینل میسی په څیر د فوټبال د وسنی اثر د تکړه ستورو غډون د سګنی نړیوال جام جاذبه نور هم زیاته کړي. د نړیوال جام سیالي به د قطر په نو جوړ شو او لوکس لوبغالو کې تر سره شي. میسی او کریستیانو رونالدو له نړیوال جام پرته د خپلې لوبډلې لپاره پاتې ټول ممکن ویاړونه ګټلی. د فوټبال د نړۍ د دوه دوه او څو نورو مشهور ستورو ترمنځ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو او د نړیوال جام د اتلولۍ لپاره سختې سیالي د پام وړ وګرځي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې ښایي میسی په نړیوال جام کې بل ورسته لوبه تجربه کړی او د اتلولۍ ترڅنګ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو هڅه کوي. لینل میسی چې د فوټبال د غوره لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي، د خپلو کلبونو او ملي ټیم اتلولۍ کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې کې څلور اروپایي اتلولۍ، 11 د هسپانیې د لیګ اتلولۍ او یو د کوپا امریکا یا امریکایي هیوادونو د جام اتلولۍ شامل دي. او طلایي توپونه او شپږ د سرو زرو بوټان هم د فوټبال د دغه ستر لوبغاړي لاسته راوړنې دي. د ارجنټاین ملي لوبډلې په 1988 او 1988 کلونو کې د نړیوال جام اتلولي ګټلې او درې ځلې په 1930 1990 او وروسته ځل لیونل میسي په ګډون په 2014 کال کې دویم مقام خپل کړی. پرتګالای کریستیانو رونالدو هم خپلې وروستۍ هڅې کوي چې په نړیوال جام کې لوبې وګټي. د 111 ملي ګولونو سره دا پرتګالای فوټبالر په نړۍ کې د ملي ګولونو په کټګوري کې ریکارډ لري. د پڅ د پاسه 1100 ملي او کلبي لوبو کې له 800 څخه زیات ګولونه وهلي دي. پر دې سربېره 15 د سرو زرو توپونه او 4 د سرو زرو بوټان هم د رونالدو د پام وړ لاسته راوړنې دي. خو د دوی ملي لوبډله هیڅکله د نړیوال جام اتلولۍ نه ده خپله کړې. دا یوازې لیونل میسی او کریستیانو رونالدو نه دي چې د نړیوال جام د اتلولۍ تږي دي. کریم بنزیما د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې او د ریال مادرید ستوری لوبغاړی دی چې د طلا وروستی توپ یې هم ګټلی دی. بنزیما د فوټبال په تیر فصل کې په 44 لوبو کې 46 ګولونه کړي دي. د فرانسې له ملي لوبډلې کلیان امباپه هم ډیر پام ځان ته اړولی. د پاریس سن ژرمن دغه بریدګر لوبغاړی له تیر نړیوال جام راهیسې چې په روسیه کې شوی تر دې دمه 168 ګولونه کړي دي. نیمار د برازیل ستوری او د فوټبال مشهور لوبغاړی دی چې د میسی او رونالدو وروسته د هغه نوم ډیر یادیږي. که څه هم تر اوسه یې د بالون دی اور یا د سرو زرو توپ نه دی ګټلی، خو د خپلو ملي او کلب لوبډلو لپاره ډیر نور ویاړونه خپل کړي. هغه د 2016 کال په اولمپیک کې له خپلې ملي لوبډلې سره د سرو زرو میډال او په 2013 کال کې د کنفدراسیونو کپ وګټه. نیمار اشاره کړې چې د قطر نړیوال جام به وروستی وي. که څه هم د فوټبال د مشهورو ستورو لیست اوږد دی، خو غوره به وي چې رابرټ لیوندوفسکي هیر نه شي. د بایرن مونیخ مشهور فوټبال ستوری رابرټ لیوندوفسکي چې د پولنډ په ملي ټیم کې لوبیږي، د آلمان د بوندسلیګا د لومړي فصل پرته په اوو نورو فصلو کې په هر فصل کې له 40 ډیر ګولونه وهلي. هغه د 2006 او 2018 فصلونو کې د خپل هیواد لپاره هم د 40 ګولونو په وهلو سره د ګیرارد مولر تاریخي ریکارډ مات کړ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، مونږ تاسو سره خبرې کوو او د دې سره سره ځینې نور معلومات هم درکو. دا وخت د خبرونې اخري شیبو ته رسیدلی. اوس هم لنډ خبرونه زموږ د همکار ګل ایاز نورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وای د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او ډیر ژر به په سیمه کې امن پر ځای کړي. پرون په پیښور کې له مشال اډو سره په ځانګړې مرکه کې د صوبې د پولیسو مشر معظم جان انصاری داونه ویل چې په کومو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په لکې مروت کې د نومبر پر 14 په یو وسلوال برید کې شپږ پولیسان وژل شول. د پښتون اجغورن غورزنګ پی ټی ایم په مشرۍ پرون د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د امن پاسون په نوم لاریون وشو. دغه لاریون د لکې مروت له شین باغ څلور لاری پیل شوی وو او سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو پکې ګډون وکړ او له حکومت یې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه وکړه. په دې رسو کې د خیبر پښتونخوا په ټولو قبایلي سیمو او نورو ضلعو کې خلکو د امن لپاره لاریون نکړي، خو سوای حکومت وای امنیت ته ژمن دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف علي راتلونکي اونۍ پورې به د فوج د نوي مشر نوم په ډاګه شي. نوموړي دا خبره پرون له جیو ټلویزیون سره کړې او زیاته کړه چې د ګل ورځې څخه به د نوي فوج مشر د ټاکلو پروسه پیل شي. بل خوا د پاکستان ډان ورسپانه وای عمران خان پرون په لاهور کې له خبرونو سره په غیر رسمي خبرو کې تور پورې کړ چې نواز شریف داسې کس د فوج مشر ټاکل غواړي چې دې نه اهل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا د کار موده د نومبر په 28 پوره کیږي. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان په خوشاب سیمه کې دوه وسلوال وژلي دي. دا خبره د فوج مطبوعاتي څانګې پرون په بیان کې کړې. لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. برتانیې وایي ایران د وینې تویول د منځني ختیځ څخه کیفته غځولې. د برتانیې د بارونو چارو وزیر نن په بحرین کې د مشرانو یوې غونډې پر مهال پر ایران د وینې تویولو په خاطر نیوکه وکړې او ژمنه وکړه چې له تهران سره د مقابلې لپاره به له متحدینو سره کار وکړي. ایران د برتانیې د تازه سرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. او د فوټبال نړیوال جام سیالۍ سبا په قطر کې پیلېږي. دا لومړی ځل دی چې د فوټبال نړیوال کپ په یو عربي هیواد کې کیږي. لومړی لوبه به کوربا قطر او ایکوادور ترمنس کیږي چې د پېښور له وخت سره سم ماسخوتن 9 بجې به شروع کیږي. په نړیوال جام کې 2 لوبډلې برخه اخلي. د فوټبال نړیوال کپ پایلو به د دسمبر په 13 کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د نن ورځې د پروګرامونو وخت په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان ګلایاس او زموږ تکنیکی همکارا نادره له تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیور ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه بخیر.